انلاین پاڼه هم جوړه کړئ؟
یعنی تاسو منظور سایت دی، خبری سایت؟
خبری سایت میں مطلب دی ویب سایت، ویب پاڼه.
نه دې ته نه لرم چې چاپ یې کړم، د سایت لپاره خو لږ تر لږه $300 پکار دي. زه یو دولتي مامور یم،
شتمن فرهنگی ولایت لاری دا اونیز خپروی آلتا پا میدان وردک که ادبی غونډی دی، ادبی بهیرونه دی، فکر نکوی که لوگوی سره په ارتباط کشه یا لوگوی هم راست و غواره که دشتی چستا سکارونه وسیش؟
شی برسی بحث کوم، ما دیرو خلق سر گل رحمان رحمانی استاد سره چی پا بغلان پانتون که استاد دا لازه سره مونږ اړیکه ونیوله. دلته نورو فرهنګي تیریسته د افغانستان ملي ریډیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي تیریسته هغوی سره مونږ په مشورې کړي دي. ادبی بهیرونه په میدان وردک ولایت کې نوي نوي اوس تصمیم نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي. پخوا و یو څه خو د نوي بدلون سره تکانی شوه، او له دې نه وروسته به هڅه کوو ځکه تنا په یو ځان باندې به ټوله چارې څنګه کنټرولوو. نو هڅه به کوو چې نه یوازې په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم ځینې بهیرونه دي، بهر کې زمین ځینې هیوادوالو ملګري اوسېږي، فرهنګي چیرې دي، هغوی سره په اړیکه کې شو تر څو د لاس ونیز لاس نیوی وکړي او دغه اخیسته قدم په صلاح ونه درېږي او دغه لړۍ دوام وکړي.
له لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لیبي خبرتیا وروسته شعر لرو، او په دې خپرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه، د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
ابریس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیوی ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولای، سره اوروي او له دوی مننه کوم.
گودر په محفلو کې ورکا ما تشپیلې په جګو غرو کې ورکا، تدی گودر په محفلو کې ورکا ما تشپیلې په جګو غرو کې ورکا، تدی ژوندون په هر یو پل دمې زد هندارو تصویرو کې ورکا، تبس د مینې محبت کیسې، تبس د مینې محبت کیسې، یی د شاعر په قصیدو کې ورکا، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، مست نغمه په نغمو کې د ژوند، خو د ملال په ټپو کې ورکا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو خزه یو خور یې د چا، ته یو لور د پلار جرګو کې ورکا، د لټون لار ورته وخی اچي، د لټون لار ورته وخی اچي، نن د سپوږمۍ پتور شپو کی ورکا، نن د سپوږمۍ پتور شپو کی ورکا، نن د سپوږمۍ پتور شپو کی ورکا.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه. په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش. سردار تپه غزنی ښار ته څیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتره کې پرته ده. دغه ځای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین یې د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي. د دې تاریخي ځای شالید، څرنګوالی او د تاریخي حیثیت په اړه زموږ همکار په غزنی کې له لیکوال او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړې او په سر کې د سردار تپې په اړه معلومات ترې غوښتي.
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه ترخیص پړنه سوي ده، دا په ډېرو وروستیو کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړې ده. مثلا سردار تپه په 1908 کې یو ایټالوي څېړونکی پلاوی راغی چې لغه سره افغان محققین چې هغوی کې ستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو، هغوی دا جوته کړله چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې په بېلابېلو مرحلو کې په دریو نومونو یاده سوې ده. له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو، شاه بهار او شاه ویهار. دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي، شاهي معبد نوم ورکول سوی ده. دغه معبد کله چې په 1310 کال کې ایټالوي څېړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې، دوی لس زره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل. او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل، دای د وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشوکا په وخت کې جوړ شوی و له هغو سره ډېر ورتهوالی درلودل. نو د دغه معبد دا تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پېړۍ ته بوتلل. خو دا هم جوته نه ده، ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري، قدامت ولري، خو دې له اثار هغه کول. حتی په دې معبد کې داسې اثار هم پیدا سو چې هغه په څلورمه او درېمه میلادي پېړۍ پورې تړاو درلودل. مشخص ډول داسې په کتابونو کې نه دي راغلي چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ سو، خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و، بلکې د بېلابېلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې شته. مثلا که موږ وایو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نښې نشانې دي، د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بېلابېلو مذهبونو دي، د نورو د کومو مذهبونو دلته نښې نشانې کېدای سي؟ ورسره داسې کېږي چې دلته یوه ډېره لویه استوپا ده، تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري. حتی ځینې اثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې شتهله. نور بېلابېل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي، نه له هغه سره تړاو پیدا کوي، زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي. ځینې محققین په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو. بله مسله خو دا خو یو هغه بود لري. دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي، بیا په هغه وخت کې د دغه تپې نوم د نغاري غونډۍ کې، د نغاري غونډۍ کله چې به سلطان محمود صاحب لښکرکشي کوله د هندوستان په لور، یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځې لمانځلې، نو دی به د غونډۍ ولاړو، دلې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې دلې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه، او دغه دښته یې د دشت شاه بهار ویل. نو دا غونډۍ بیا له د شاه بهار له غونډۍ نه په نغاري غونډۍ واوښتله. بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده، هغه نوم د سردار تپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډېر انعکاس موندلی ده، او هم یې د په تاریخي څېړنو کې په لرغون پېژندونکو په څېړنو کې دا نوم هم راپورته کېږي. د سلطان تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار تپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل، نو دی راغی په دې تپه لوی خیمه ودروله، او دغه لوی خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده، دغه کلا د یو هندو پورې تړاو لري چې موږ په ولسي سطح باندې هندو ته سردار وایو، نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده، یعنې د سردار تپه د سردار د کور پر تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دوره کې یا محمود غزنوي له دغه ځای بدی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو، د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته، دوی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دوی له دغه غونډۍ څخه نغارې ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د شاه بهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري، نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل، تر دې غونډۍ به شاوخوا را درېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د دینی بوز په اساس نه بلکې د دغه غونډي د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد کدې تر اوسه چې دا غونډي د بیلابیلو مذهبونو دغه یو پاتشینی ورته وایو دغه یو تاریخي ځای ورته وایو په دا غونډي کې د ننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډي کې دي چې ستاسو د معلوماتو مطابق
له بده مرخه دغه غونډي هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپیدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی دی اوس فقط د یوې غونډۍ په شکل باندې ده. یعنی نه څوک ورداخلېدای شي بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی هغوی دغه سیمه ډېره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت د دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې ترڅنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل نور هغه تاریخي سیمې ډېر زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمه ډېر ضرر راکړلې ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځل شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت
خپله په 1930 کال کې سکر ایټالوي مخکینو دغه سیمه وپلټله هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخ ته هم درته وسي لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد خرندوی کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد دو بلکې د مختلفو دینونو معبد پاتې شوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد وو.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یو غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو د نور هېڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاتې شوی ده ستاسو په اند باندې د دې ترڅنګ یو تاریخي ځای پاتې شوی و د دې تر وخت ترڅنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو په خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و نو اوس باید څه وسیله دا غونډۍ سره
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده. د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چېرته په ټوله کې دغه سیمې ته یو داسې قوي وي محققین راسي تر څو دغه هغه سیمه وپلټل شي هغه څه چې دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي څه چې اوس پاتې دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي خو هغه داسې چاته اړتیا ده چې هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوان مل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونې په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو د ده همدا نقد وړاندې شوې کیسه پاڼه ورشېده له دوی څخه و.
د ټلیفون له پرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود. ویښتان یې سم کړل. شاوخوا همکاران یې له سترګو تېر کړل. د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک ته پای جمله یې نه وه هیره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. مازی سترګو ته کېدله، د دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونې یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د ګروپونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په وارخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګ ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښی بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې سپین نلکه خښي کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژیړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سا نیولې زینو کې پورته شوه. د چا سره یې اوږه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که ښایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تاثر شیندلو لپاره پکار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو سره موافق یاست؟
بلې، بالکل همدغسې. دغه کوم پرې کېدو کلمه چې کله ما د پیل جملو لپاره انتخابوله، نو څو ځله مې واړوله راواړوله، نو ما یوازې د دې په خاطر پرې کېدل انتخاب کړل چې لږ روانه لوستل کېدله، قسم لږ هم فهمم ده او لږ روانه لوستل کېدله، نو په دې خاطر مې د پرې کېدو کلمه انتخاب کړه.
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمې ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو، دا د عالي داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده. د دفتر دننه د کرکټرې دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه و، که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي؟
په دې خاطر ما ویلې ویم چې شاوخوا لکه محول کې د څه نور هم کېږي که نه، اړیکه کېږي مین له ناروغ د بد وجت کې ده، نو دلته خواشینی کېږي، ویښتان بې نظمه کېږي. ویلي چې د چا ورپام نه و، لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي، لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی، نو دغه خلک چې دي د ډېر په یو بل کار وغرض.
زما مطلب دا دی، یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپام وي کې نه وي ورپام، نو څه
نو لکه د کرکټر که چېرته د هغوی ورپام وي، شاید دا د تخقیر احساس وکړي، لکه په بد وجت کې هغوی ویني. نو دلته ما ویلي چې
بنګېدل او دې ته یې کتل، بیا مې بېرته ګل کړل. نو که دوه ځله مې دا جمله
ولی کله بیرته مې ګول کړه بیا مې دا جمله ورته انتخاب کړه چې د چا ور پام نه و او دا له دفتر څخه بهر شوه نو د دې خاطر چې د دې هوا سونه شکېندل شي
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادوو په داستان کې یا هر بل شی یادوو بهتره دا ده چې د ټولې کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتانې سام کړل د دې له خاطر چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتانې ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څرنګه
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي د دفتر څخه بهرې یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډول د بڼې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون تمخه نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اورېدونکي ذهن په د په بله خوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته یې لاس کړ اخیر ټلیفون په بکس کې و دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی چې ویشتانې سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتانې پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتانو خورېدل یو پریشانه تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سری کیسه اغېزمنوي ولې سپین مخ
دلته زما لکه د سې تر ډېره پورې د سمبولیکو کیسو تر اغېز لاندې تللی یم نو دلته ما د سپین مخ له ورځ او شپه مې ویښتان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنګ په کې دا پروت ده چې لکه شپه ورځ دا تورې تېرې چې دي په سپین مخ باندې خورېدلې سپینوالی دلته د چرو تر اغېز لاندې تلل لکه څنګه چې د ژوند پاتې داسې لکه شپه ورځ مې دلته اشاره ده
له دې پلوه ستاسو دا تصویر سم دی یعنی دقیق راغلی ریکره خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی پدې کیسه عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ساسو خبره په ځای ده چې انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړئ دی چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي راخوځي د بوډی ټال رومانتیک تصویر دی یو رومانتیک تشبیه ده او کیسه تراژیدي ده څرنګه تکار نه دی دلته
چې په اصل غاری کې معنا به نظام نه وم رسېدلې ما ویل زه به له داسې کوم نږدې دوست ملګري څخه پوښتنه وکړم چې د بوډۍ ټال په لنډۍ ټپه پښتو ادبیاتو کې ډېر یادېږي بالاخره د بوډۍ ټال څه نو ما داسې وخت چې د بوډۍ ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپلو خیالاتو کې دا کرکټر البته په خپلو خیالاتو په خپلو وسواسو کې تالونه خوري داسې چورت او تخیل کې تللې ده چې بالاخره ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا دلته د ټال زنګېدل د کاراکټر د پښالو کې غرقېدل او پښال کې زنګېدل دي که دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده
ستاسو د اشاره په دې سبا باندې سم ده چې یوازې ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر چې هغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنگونه لري او رنگونه هغه د شایست سیمبولونه دي له باران وروسته را ښکاری په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داس یو شای دی کنه د دې له خاطره په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسی دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به خو ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی
البته رنګ مې په دې خاطر مشخص کړ چې نقد مې لوست او کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول لپاره کې و چې زیړ رنګ معمولا د جدایۍ لپاره کارول کېږي په مصر کې هم لکه موږ وایو چې د مازیګر زیړې لمر او لکه د مازیګر لمر چې کله موږ یادو له دې څخه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا ده چې دلته اړیکه پرې کېږي یا د جدایۍ والی یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما دا زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب کړ د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایۍ والی لکه زیړ رنګ د جدایۍ او د بلتون مانا معمولا تری اخیستل کیږي. نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ، خو زیړ رنګ مې ځکه یاد کړ چې بس دلته د غاصلي موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او هغه سمبولیک اړخ ته پام وکړي، کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې. لیکن د دې له خاطره چې دغه بل اړخ ته وګورو، کله چې سمبول استعمالوو عام خلک به هم په نظر کې نیسو. نو یو څوک به ووایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه. فکر همده دغسې یو دغه شي ته هم باید پام وکړو، هغه بل اړخ ته یې د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکئ په زنګنونو ایشی بکسې په نوکونو تپاوه، د کیسې له محتوا سره ډېر همغه تصویر دی. کرکټر ښځه ده، د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو دا حرکت د پریشانی معنی شیندي. د نوکانو یادېدل، د نوکانو ټپول، دا ډېر عالي تصویر دی. تاسو یوه جمله یاده کړې ده، البته د دې لپاره چې تاسو ډېرې کیسې نه دي لیکلي، په ډېرو زیاتو افغان کیسو کې دا هغه لرو، دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله. دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي. د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي، لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی، مثلا هلته لګېدلې ده، یا مثلا له موټره ده فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي، بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره، ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي. یعنې داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو. کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډېر کله تکرار راځي، خو په هغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي، هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب، زموږ په کیسو کې زمان ډېر کله تش پرېږدو، یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم، تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخ ته ښکته شوه، لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوي له ما سره؟
اوس د لیلی مخته، لکه د لیلی سنته
د کومې لیلی مخته؟ دا اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډېر؟
لږ.
که چېرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابل پورې ځې، تر سرخکانو پورې مزل لږ ده که ډېر؟
تر کابل ځې تر سرخکانو ده.
دغه خبره ده، د همدې له خاطره، د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډېر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کېدای شوی چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته یې کتل، له موټره د باندې یې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنه کړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب، ډېره مننه چې دا کیسه مو نقد ته وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایلري او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډېره واضح ده. د یوه کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوي دي. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقد ته مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډېره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم، شدی وي.
شفق وزرته